شوي د تي ونچلي اتس حتا تسمين دي دي نسيني ولا تل چاسره واده وكي يايم له چاسره ونه کي سي کلي ونچلي نو دي واده دي انتخاب حق ون لري نو څنګه باغ دي نکا کولو حق لري تي غدي وای تي په نکا کي دي اثر سي تو په دغه نکا کي سل خپل پرتل کوم شاید نو يا هم قدر وکيل نه سل خپل پکې اشتراک کوم په ټوله نه کي څه کلا مکتب باندې وسي پنتون باندې وسي د خزو وظیفه باندې وسي کې په خزو باندې فشارونه ورستر بلې سيتيږي خامخه هغه ټولنه دی هغه خلک دی امغه حکومت تر تاثیر لاندې امغه فرهنګ تر تاثیر لاندې چې په دوی باندې اغیز کوي او بل اخره دا کېږي چې په خځو باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بلې فشار زیات سوی د خوالي کم سوی نه ده ګڼ شمېر ښځې هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو چې څه رښتیا خبره تاسو ته وکړم هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې د څه پوښتنه ترې وکړم دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو بخصوص هغه کسان چې او وځ پکړې دا غوي آزاد اسونی تیر کړو یو دم چې په غوي باندې فزاره قید سوی دا بیا خاص کړ د سې شرایط پر باندې پلی کیږي د غوي لپاره بيخي سخت ده
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاله لپاره راغلو شاهدانو ته د هو جواب ورکړي
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم نو معمولا په مغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي د وازه غږ واورېدل سي راځي پوښتنه ترې کیږي خو دغه بیا یو مسله بل هم ده ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کیږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کیږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکی
دا څومره سخت وضعیت ده
بل شکه خزه داس موقعیتونو کې برابرۍ یا داس وخت کې او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکی دي د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې باید دا خوښه وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمېر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کیږي مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو د لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي دا فرهنګونه لا هم دوام لري او بل د پامړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي دا خبرې پکې ډېرې سته د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي تر یا هم د پامړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه
bale کراسو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي د دې پایلې بیا څه
د دې پایلې خو معلومی دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفر ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځيږي د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د انجلۍ تر فشار لاندې وي مشکلات سره مخامخ کیږي مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کیږي یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتي سره مثلا یا هم له بې احترامي سره مخ کیږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادیږي مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونس وکړلی دی خو صرف په کور کې انجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه ټول سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني
بله تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته ووایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه
بله او نکاح هم د سینې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانای دی قبول ده او ته ورته وو
بله و هم داسې ده هم داسې ده.
هغه سي انجونو ته هغه سي میرمنو ته تاسو څه ویل لري چې لوړته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغه میرمنو ته یا هغه انجونو ته چې لوړته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوای نه کړي، که د دوی میندو نه ده کړي، که د دوی خویندو نه ده کړي، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی شي؟
بې له شکه هیڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، حتماً کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به رواني او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره ما مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا غته وایي چې فلانای دی د خاوان په توګه یا فلانای دی د میړه په توګه قبول ده کنه ده، دا ډول د کورنۍ مشرانو ته څه وایي تاسو؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا وایم هغه پلارونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغه جلی یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لټ څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه یې سره وګرو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلې سره نکاح وشوه، دا گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی دا مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویل شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالت کې را بو شو، دته چې د نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې او د احمد زما قبول دي، د زما د لپاره قابل قرد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې د اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات زمغه پټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شنو، امدي سات کې مور باندې تکه کیږي، امده سات کې بده باندې وحشت کیږي، امده سات کې د افراطیت نه کار اغسل کیږي چې موږ بار بار نشو تل او زرکه ولا خبره هم نه خلاصې کوو، ولته خلک منتظر دي. یعنی پټکم کوي، غوسم کوي، د خزه د مظلومیت نه او د خزه د محرومیت موږ دغه ځکه سوء استفاده کوو، او د پټکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale امده پښتنې تزام اوس راتلم د افغانستان په لرو پرتو سیمه کې اته په خارو که دالی دل سوی دا چه ناوی پی او مشخص زایی که کنوی شایدان راجی ارتوایی چه فلانای دی تاسو میره دا لدینه شهادت آخلی، دا دول نیکا پا اسلام که چه رقم دا؟ آقا پا دست یو موقعیت کیوی، پا دست یو حالت کیوی چه نه نسی ویلی دا دول چه دول نیکا دا؟
دا اصلا دا نیکا نده، دا وحشت دی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایی چه اثیب احق بی نفسها من ولیها والبکر تستأذن فی نفسها و اذنها سماتها. منگ دو حالات پا خزی کلرو، یو کونډه ده یو باکره ده د کونډه حالات شرعنم داده چې اغه کوم زی خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې په چای لاس کې خود کول شي دغه سره نکاو کې البته کده مقابل جانب هم خوخه وي د سړي خوخه وي او د خځې کونډه ارزه خوښ شو امره کول شي په خځې باندې دغه جبر وحشت چې تبلې ورکه تب د فلان کې لورته کینه تب زمونږ د کور خځې تب موږ چپټه چولې دي تب زمونږ حیاي دا غیر شرعي خبرې دي د دین کې نشته د اسلام کې نشته دي دا خبره دلته ختم شو دوهمه نقطه دلته په اساس کې دره زی چې د پیغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستاذن فی نفسها باکره جلې چې دا د دنه تاسو باید اجازه واخلې یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شرعي عمل لې نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وشو موږ څنګه دغه نه پوښتنه وکړو یا رسول الله کله شغه وشرمیږي نو بیرته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها د اغه چوپتیا د اغه خاموشي دا د اغه په اجازه په معنا باندې ورکه خود دلته دوه حالت دي یو خاموشي دا چې اغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې تا ول سر لکو تک نیولې او تا ول سر مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې وغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو دا خاموشي هدف نه دي یعنی خاموشي موږ دوه حالات د زم ټول بکورونه کوم تکرار شي په دې باندې موږ د ټول اوریدونکو په دې باندې پویږي تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو اغه په خلو کې مسکاوي د اغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي دا په وجود حرکت او سکنات کې د معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تستاذن فی نفسها اغه نه اجازه غسل کیږي اغه نه رغبت غسل کیږي چوپتیا په د معنا نه د تا ول کوتک سر تری وری ولا د خاموشه د خوخه نه د سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي دغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي دغه په حرکت او سکنات کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبري اغه و چې رسمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ تاسو ولا د خوټر به شرم د به شرمی کوي د خو به هي کوي د خو د مور پلار عزت نه ساتي د خو ولا د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت من دي خوند دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ ځان نه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې زمنګ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وجه زمنګ مېرمنې زمنګ خوند دي زمنګ د غبيزه قشر د اخکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري
bale رازو دي دا ډول نکاو پایلوتا چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي د پایلوتا به رازو
اول خدا چې غیر شرعي عمل وشو دا ګوره یو غیر شرعي عمل د خپل د غټه پایله امدا د چې موږ د رسول الله خلاف کو ته چې په کوم باندې ایمان لري ته چې کومه دعوه لري ته چې کومه عقیده لري د خلاف عمل دی او اول د غټه پایله چیرې یعنی ورځ د اخرت باندې طالب په خبرې کې عذاب دی په ورځ د اخرت باندې ته مسؤلیت لري په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دی رسول الله په وړاندې به خجالت دی د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پایله خو هم دا شو دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلې تا واده کړو د رغبت نوي آیا دا ګډ ژوند کولای شي د دنه اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دی اولاد هم خامخا پیدا کیږي که د جلې خوخه وي که خوخه نه ځکه زمونږ ټولنه کې خو په مرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی موږ خزله همیشه د وحشي په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینه محبت ډک ژوند لري هیڅ کله او ابدان دا امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د لپاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات شي دي حالات چیرې حالات دلته منځ درځي چې هم هغه سړی ژوند تباو برباد دي هم د میرمن ژوند تباو برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکې منځ درځي نو به خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دي کینګ دي هغه هر څه به وکول شي کو خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه د دغه مظلوم خور نه لږ د سیو غیر د سیو عمل شو چې هغه زموږ د ټولنې خلافي نو نتیجه چیرې نتیجه مرګ دي نتیجه چیرې دي نتیجه د دواړو کورنۍ بدنامي ده نتیجه چیرې دي د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصله او یوې غلطي فیصله یو دودیزي فیصله د هغه نژوند واغست هم د سکه اولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر منګ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به منګ او تاسو ولرو چې هیڅ کله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي
bale مونږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج او تلای شي یا د سی اولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سی بیا اړیکنه مګر اکثریت په همدې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي دهل تبیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه زی دی ګوره جناب ابراهيم خیل سي یو شیله ته متوجه شو از موږ افغان مرمنی از موږ افغان خويند اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زدر ته وایم تقریبا 50% بویم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي رواني تکلیف چې موږ ولا تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکه ډېر کوي د کور کې جنجل ولی دغلت فیصله غلطه شوی دا دغلت تصمیم غلط نیول شوی دی هغه مرمنه چې د لپاره لار پیدا کولای شي د بی حیايي نه دا د بی شرمی نه دا داستا حق دی داستا مسلم حق دی د مخالفت وکا دغه ممنه دغه فیصله ستاد ژوند د یو ورځ فیصله نه دا د دوه ورځې فیصله نه دا چې ته د لپاره د خپل کورنوي د لپاره مطلب دلته قرباني ورکي او بل همیشه به زنانه قربانی ورکی همیشه به خور قربانی ورکی همیشه به لور قربانی ورکی یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغه سیده نور نارینه پټول کې جوړی یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی را وړی دا او د زنانو په سر باندې میخی دا چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شرط پرې د خپل دا غیر انساني عمل دی د لمغه انساني عمل نشویلې نو په دې خاطر باندې زمنګ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شي وي اکثریت مرمنې زمنګ رواني تکلیف لري یو وجه دا ده چې زمنګ د والدینو ناسمې پریکړي غلطي پریکړي او زمنګ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دي چې څه باید مشرانو ویل شي مرمنې باید ومني ته د وژنې زمنګ تاسو ټولنه ګورو او د مرمنو حالات ګورو
bale یو بل خبرم دا چې کله ناکله پلار ورور تر یا پزینو حالاتو کې لیدل شوی چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده مونږ هم دا رقم مخکې چو کده سی ونه کو خلک مونږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي کدي اولاد ژوند ته په زور دی غدي کا کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دی غي اسلام ته دی اسلام دی خځل حق ورکړي د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري دلته ته کوي چې مال د پلار نیکله دا شعر پاتې نه پلار نیکستا په جهالت کې مړ دي تم غواړي په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په دین نه لري دي تم غواړي چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات تومره نو چې تا کور کور ته علم رسیدلی زمانم اما اوس علم کور کور ته رسیدلی دی اوس ته کولای شي چې د خزو پوړان باندې د غو حقوق هغه ته مطالعه کې د خزو پوړان د تبعیض ته مطالعه کې د خزو پوړان د خشونت ته مطالعه کې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وای چې نه زاز ما دغه دی نو اوس باندې یعنی په ورځ د اخرت د حجت ته نشي ویل د الله پوړان باندې چې ولا ز په پلان کې منطقي کې پروتم او زر دې مسلې نه خبر نوم ولی چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسیدلی فر تر رسیدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چرته ستا اراده دا وي چې انسانیت ته کار وکړي ته یو شهامت ته کار وکړي او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړي او پیغمبري رول ادا کړي د صحابه رول ادا کړي ته کولای شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي واسه خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ هم دا کار کوو نه دا دلیل نشي کېدی دا حجت نشي کېدی موږ د لپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم د انسان خو پرېدا نو که چرته مونږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو مونږ به ان شاء الله د سی وټولونه ورولو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډک ټولونه بولرو
bale که په اخر کې هغه مشرانو ته پلار ته ورور ته ترته چې خپل لونه خواندې لورته برخلیک سره مخ کوي تاسو څه ویلره
هغه ورونو ته هغه ټول مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې تخپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یاد اغه د ناراضي سره ته ورکړي او اغه لته د اغه ژوند او ټاکي غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه دی عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تر یا بابا دغه جلی چې تر د ژوند لپاره تصمیم نسی دار او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچی وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا د لپاره په نظر کې لرم چې د سره ستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی د پد کې کنه د دواړه کینې منفی او مثبت نقاط د دواړو غو مقابل جانب کورنی سره بیان کړي بیا اخیره کې ولوي چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې طبانی دا تطبیق کما وز د خوخه خپل ده نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخکې اقدام وشي کني مور او پلار او ټول مسؤلین ته ميدان نظر دي چې دغه غیر انساني عملونه مکوي په ورځ اخرت به تاسو خجالت ووسیږي او دغه لد غیرت نو مرکول دي د شهامت نو مرکول دي د عزت نو مرکول د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت یو بل خبرونه ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن بخون کوي راته اټوم تعریف کړي او دا اټوم په اړه به یو لړلړن خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر چیشته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چیشته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږی د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږی د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره، چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به چې شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په شایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډیر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي، دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکار کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دو نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، او داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي، هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي، چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بیریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوڈیم دی مگنیزیم دی المونیم دی سیلیکون دی فاسفورس دی سلفر دی کلورین دی ارگون دی پوٹاشیم دی او کلسیم دی دغه اټمی نمبرونه دي چې پاینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نمونه دي نو دا شل نه سره تاسو کوشش وکړي چې په یاد کې بیا په سر زوم مرکب وای دوا یا د دوا نه زیات نه سر سره یو ځای سي مرکب جوړیږي هلته موږ ویلو چې عناصر باید یو ډول ټومني خو دلته دوا یا د دوا نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي نو هغه بیا څه شي دي مالګه بوره شیدې چای رابزه تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي دا ولې ځکه موږ ویلي وه چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي مرکب بیا دغه مثالونه دي مثال دا چیش دی مالګه ده په مالګه کې دوه دانې عناصر دي یو سوډیم دی یو کلورین دی سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي همداسې بیا بوره ده شیدې دي چای دي روبزه ده دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چیش بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي دا ګرده چې دی مرکب دی د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي
ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت دی برخه تمو هر کلی کوم دا تم ټولګي ګرانز د کوونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځي توپیر وکړو د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوی بیان کړي هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات ویل نن راځوایو اټومي نمبر اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي موږ مخکې هم ویلي و چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی اوس راځو مثالونه وایي هایدروجن پروتون نمبر یې یو دی موږ نس کولای چې یو بل عنصر وسپنه سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو ځکه هایدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی هیلیم پروتون نمبر دوه دی موږ نس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو هیلیم ته یو ولیکو دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نسو لیکلی لیتیم پروتون نمبر درې دی باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی یو سل اتلس عناصر لرو یو سل اتلس پروتون نمبر لرو او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی په دوراني جدول کې اول شل عناصر پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي: هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عناصر دي، دا د المونیم عنصر دي، دا د اوسپنې عنصر دي، دا د سپینو زرو عنصر دي، او دا د مسو عنصر دي. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر. دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال: هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال: هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله پیدا کړي. اول فارمولا لیکو: اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو و نیوټرون نمبر دوه و، پی سو و پروتون نمبر هم دوه و، دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځانه سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اوولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اوولس جمع اوولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اوولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په کې خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع دی، هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه ځایېدلی سي. دوهم مدار که چیرې ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نهم الکترون نسي ځایولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي. دوه ضرب که چیرې د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوانه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د خپرونې دوام ته ښه راغلاست، او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. ښوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو، او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمينه برابر کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یو څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکسایډ غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګور کې او سی او یا سیتریک اسید په لیمو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندۍ عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویټال فورس ویل کیږي. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ و او په لابراتوار کې نور توجه نه کې د 1438 میلادي کال کې جرمني کیمیا په فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوی مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تھیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریفوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکسایډ، کاربن مونو اکسایډ، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ، نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد او زیاتوالی دي. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوی او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوی او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم او کیج او هر کال په زرهاو او زوم رکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچی دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړئ چې دا کار به د تعدد څخه وتلې خبره وي. دوم دلیل چې دی هغه پر کیم په برابر کیمیاوي او فزیکی خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونو ترکیبات یو له بل سره تشخیص شوی دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بل په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شو. اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کېدو نقطې شته د غیر عضوي د زوب نقطې لوړه د عضوي مرکبات د جوش ایک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړ وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي اشتراکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکبات کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکبات لږ ایزومیرونه لري په استثناء د انتقالي عناصر څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې د کیمیاوي تعاملات ډیر ورو وي او د غیر عضوي مرکبات کیمیاوي تعاملات سریع یعنی چټک وي. دریم دلیل دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړ. د کاربن دې خاصیت د کارتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت د یو زیات شمېر عضوي مرکبات جوړولو مسولیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو، اکثر عضوي مرکبات کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خورلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي د عضوي د کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري. کوم کالی چې اغوندو، رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشات ست چې او احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې د ټول فلاندي د سکی رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین، کندونه او شحمیات، کالی لکه پومبه، وړي، ریشم یا هم ډکرون، ریلون یو نایلون، پناګاوی لکه لرګي، رنګ او ورنش، انتقالي وسایل لکه طبي ګاز، پرسټوري تولیدات او ډډبورو سکاره، دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ډي ډي ټي او هایبرید او داسې نور، همدارنګ استرایډز او هورمونونه، ویټامینونه، انزایمونه، انټي سېپټیک او انستټیکس، همدار اورس او پیګمنت، قلم، رنګ او کاغذ، تکاسي فلم، داغې، انکشاف، د خوند ورکول، رنګ ورکول، مواد، پلاستیک، ربر، نکلي، مو صابون، او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوي مرکبات دي. په دې او اخیرو کې د عضوي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لنډه چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رول د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډیر زیات دی. هغه له جمله څخه لکه ګاسولین، مصنوعي الیاف، منفقه مواد، کریمونه، رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوم د دوا او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې، انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دی. د ګورینې ساتي راټټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانان په ژوند کې نیوي پانی رانه پرمستلې دي. همدار په غل کې د انسانان لپاره مشکلات او وسیله که د آفت وژون کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنگي وسایل سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره اوریدې. همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده، یو لر مشکلات هم ورسره مل دي. نو د دې خبره ویلې چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مهم رول لري او هر موږ د ژوند هر هفته شامل ده. مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خون کې درته ویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپریږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه عمومي. د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دومرو، تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.